پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي، اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقې ودرې شي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون شپاړس غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو د شکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون لیدې مخکې په هسکې مینې او خوږیانۍ ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزادان آزادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمنې ټول هیواد ته وغځوي.
نورو شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې 14 کې چې په 13 کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری آژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د 14 پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډیر ملګري نیولی دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسی چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالني سیاسي فعالان او محصلان زوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګیدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقه ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسؤلانه وزیر.
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واریدي شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش ډلې د بغداد د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په مزني سپدول شپږ نیو او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 په اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 تر می میاشتې پورې له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به ورزوي. د ښاغلي قریشی د څرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
څروان صاحب، شاه محمود قریشی لومړنی پاکستانی چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتک سره په دې اړه باندې عکس العمل خي او څرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشی د الجزیرې تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خکیل پاتشي او هغه څه چې دلته شوی دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوی کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید د نوې اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی دی چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دی او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پرې د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د په وینا د نننه په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشی په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا د مخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوي تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نور هم واضحه کړه. وی ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې څنډې ته شوی و. ښاغلی لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوي یو مهم غړی دی وی ویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوې اداره د بایډن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې له سی این این سره په مرکه کې ویلی دی چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر وایان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسیدلي چې د دوی نور طالب بندیان باید خوش شي.
او بل دا چې دا تراغلی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي. همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دی هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې او د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشې شوي بندیان پاړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته هم ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشې کولو د تاوتریخوالي په کمیدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشې کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د اورکم یا اوربن غوښتنه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی و او کنه. ټولې خواوې او ګټې او زیانونه یې پکې سنجولي وو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربند شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشي شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت غواړي چې نور ځواکونه له افغانستان او باسینو مسؤولانه دی وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې کار وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامیم ونیسي. شک نشته چې امریکا هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او داری چې د افغانستان به مسولانه وزي، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنه چې امضا شوي دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات براوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو په دې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به کې راځي د افغانستان د ګټو په نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاش دا کېږي چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي.
ستاسو خپله تجربه له هغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زمو خپل خبرې ته راځم، د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چې راوتل هغه د افغانستان په ګټه ډېر نه معلومېده په وخت کې، او وروسته د غیم د کمپاینو په وخت کې هم چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ځله اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید په خپله پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختصي نو او د اوسنۍ شرایط کې د کور دننه د دوی خپل هم ډېر جنجال دی، مشکلات لري، نو ممکن اگر لنډه لور اما یو څه متفاوته لور انتخاب کړي، بیا هم اتکا به زیات په خپل امنیتي ټیم باندې وي، هغه مشاورین او اکثرا مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه د خپل قوتو استعمال په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي، اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې په تمرکز وکړه بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري، ځکه دلته پاکستان هم په دې جدي داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواوو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري، که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی. نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې خو وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسائل به ټول تاثیر لري. نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شک تاثیر به ولري، اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه ده په میز باندې ایښول کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یو بهرنی موضوع، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې چې په یو مارکیټ کې شوی و لږته لږه 2 تنه وغوژل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 بریدونه په 3 کې تر ټولو خونړی بلل سوی دي، ځکه لشته لژه 2 پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 دغه بریدونه وکړل. تر 3 محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول، دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 17 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هیواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خی را تنگ شوی. مخکې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تل چې دغه سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړبان نه نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. لار خو نم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف په نګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه اوس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پری او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن له دو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مول لغمان ته ځانګړی ده. د لغمان اوسیدونکو دی خبر اوسی ټاکل شوی ده راتلونکو نه مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پایل شي. همدارس په کندهار کې د لمریز انرژي درې پروژې پایل شوي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخل متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې پوښتل چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته. راتلونکو نه کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایشودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهم حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځ زی او همدارنګ نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برښنا وارد شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریز انرژي د نوي پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. دوه 15 میگاواټ او یو 10 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده دوی د برښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 راغلی ماجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځک نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت 15 کال په مخ تیر کړ. یم موږ په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځک هم ستډیر دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نسته. یوه خواته نه دي منځک اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړ چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دي دا د کورو نمبر راکی مقدر د خپل جنو توزیع کی چې خپل جنو په جوړ کو الا نه دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقدر د منځکو نمبر غامو خوړو. سلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالی سخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شایم زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوی ده. غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روان نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پرې کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوی غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لاره ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند دي، پلچکونه لوږ شوي دي.
بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلحو خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او